په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر به خدای ځوان فکر ونې خبرونه ته ځانګړې شوی. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د زلزلو په څیر طبیعي آفتونو په برخه کې له زیانمن شوو سره د مرستو پر رسولو کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي. کومه مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي، زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لریوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو او اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالی سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکو ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د 110 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یوه ټول شموله او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همداراز ویلي چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیسان وژلي. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې پر واکسیناتورانو حملې کېږي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې پیښه شوې ده. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له پرون رئیس له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی دی. پاکستاني چارواکي هیله مند دي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دغه راز په افغانستان کې هم ویل کېږي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ناروغۍ پر ضد واکسین شي. د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼګونې مرکز د روسیې د یوه توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمنچوک والي دیمتر لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکارۍ عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 6 تنه تر اوسه تري تم دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ورستۍ زلزلو ډیر ځانی او مالی تلفات له ځان سره درلودل. موږ نن په دې غږیږو چې د داسې پیښو پر مهال ځوانان څه کولای شي. له دې پیښې ورهاخوا په افغانستان کې خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري. له دغسې کورنیو سره هغه ځوانان څنګه مرسته کولای شي چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي؟ په دې خپرونه کې همداسې ځوانان راسره دي چې د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره یې مرستې راټولې کړې دي. دوی مخکې هم خیریه کارونه کول. په دې میلمنو کې عنایت الله دیدار له کابله، استاد جانداد جهانی له پکتیا، بادام احمد زای له ننګرهار، عزیز ځلان له لغمانه او هاند احمد زای له لوګره را سره دي. لومړی به له خپلو میلمنو سره د دوی پر ټولو کړي عمرستو غږیږو، ورپسې به له دوی څخه دا هم واورو چې ځوانان څنګه د ټولنې له بېوزله وګړو سره مرستې کولای شي. ورځو دیدار صاحب تاسو خپل پکتیکا ته تللی وی، که خپل تاثر سره شریک کړئ، تاسو هلته څه ولیدل، لایا هغه څه چې ضرورت و مرستې رسیدلې وي خلکو ته؟ کنه
ډېره مننه هیواد، مهمانو سلامونه. هیواد صاحب تاثر و او خلک دغه تاثرونه چې زه دو نقیش شي دا نو بیا عجیبه حالت دي. ات مینز خوشحاله هم شما او خفه هم شما. خفګان حالت خو په لږ ډېر سوړ شوی و، ځکه ورځې وتې په زلزله. او چې کله ما سیمه وکتله، ما حالات وکتل، نو ډېرې زیاتې ویرانې شوې وې. او خوشحاله خو په دې شوم چې ګڼ ارګانونه، ګڼ خلک، څوک د مرستو په نیت، څوک د تسلۍ په نیت، څوک د دیني رسوماتو د ادا کولو په نیت پکتیکا ته روانو. بلکې که زه دا ووایم چې د ګیان ولسوالۍ چې کومه لاره ده، دا داسې لاره ده چې په دې باندې به پخوا هغه ډېر پخواني ماډل ډاکسنې چې دي چې ډېرې چتې دي، دغه به په دغه لاره تللې. اوس حتی هغه سړکونه جوړ شوي وو، د خلکو دومره هجوم جوړ وو. نو ما په هغه ځای کې د بېلابېلو ولایاتو خلک ولیدل چې هغوی راغلي وو دغه ځای ته، هغوی خلکو سره خواخوږي وکړه، هغوی په ګڼو ګڼو کورونو، البته کورونو په یو تعدیری خو هغه خیمې چې لګېدل شوي دي په هغه ځای کې فاتحې وکړلې، خواخوږي وکړه. یو نیم سړي د خپل ذهني او رواني امنیت، د ذهني او رواني ډاډ دپاره هغوی لګیا وو، ډېرې کوچنۍ مرستې را وړې وې، خو خپل زړه یې پکې تسل کړی و، خپل ځان یې پرې ډاډه کړی و. نو دا ځای ماحول ډېر ښه و. وروسته بیا په دې خبرې کوو چې مرستې څنګه وې، بسنده وې، نوې مرستو بڑا باید څنګه وي، په دې به زما په خیال چې تاسو بیا هم خبرې کوئ.
او مننه دیدار صاحب کورمودان. بادام احمد زای له ننګرهار را سره د احمد زای صاحب تاسو تم خراغلاست وایو، څومره چې موږ خبر یو تاسو هم رستې راټولې کړې دي، کله دغه مرستو په اړه راته وایي چې څنګه مو راټولې کړې او څومره مرستې مو راټولې کړې؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، تر څنګ ټولو وګورېدونکو ته. زموږ د مرستو لړۍ تقریبا نن څخه 15 ورځې وړاندې را پیل شوله، چې کله به کومه ورځ باندې زلزله او دا پیښه د شپې ناوخته وشوه. یو اندېښنه د ورځې همدا وه چې هر کس او هر افغان او مسلمان په ټولنیزو رسنیو کې دې سره خواخوږي اعلانوله. زه د دوی ټولو کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ په هغه وخت کې ما سوچ وکړ د ځوان ملګري په دوی د وطن او د دغې ولس یو برخه یم او زه هم ملګری یم. ما په فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو کې دغسې متن ولیکه چې سبا ته په جلال آباد ښار کې یو خیمه لګوو او د دې خیمې له لارې موږ چندره غونډول غواړو. هماغه و چې سبا ته مو خیمه په ډېر اضطراري او ژر حالت کې ولګوله، وخت مو ضایع نه کړ. او بالاخره پایله دا وه چې همغږي رامنځته شوه. په همغږۍ کې موږ وکولای شول چې په لومړیو درې ورځې سندک پیسو کې او تر څنګ یې په وروستیو دوو ورځو حوالو کې چې نن پای ته ورسېدې، په دغه 15 ورځو کې موږ 3.25 میلیونه افغانۍ راجمع کړې دي. تر څنګ مو ونیم لکه افغانۍ چې کابل کې سره واده شوې او تصدیق شوې هم دي، خو زموږ لاسته نه دي راغلي. مازدیګر به انشاءالله زموږ لاسته راځي. 4 میلیونه افغانۍ موږ په تېرو 15 ورځو کې د بایساس ځوانانو په شتون کې راغونډې کړې، په ډېر شفافیت سره مو دغه پروسه مخکې کې. بهر میشتو ملګرو پوره پوره ونډه واخیستله، د ننګرهار ولسونو، د غزون کې د ولایتو ولسونو ونډه واخیستله. موږ فکري او شعوري په باندې یوازې د کار وکړ او بالاخره په 4 میلیونه افغانیو مرستې ټولولو باندې برلاسه شو.
ډیره مننه احمد زای صاحب. عزیز ځلان له لغمانه را سره دی. ځلان صاحب، تاسو هم مرستې راټولې کړې وې، که خپله راته ووایئ چې څه ډول مو دا مرستې راټولې کړې؟
سلامونه امینه او درنښت تاسې او درنو اوریدونکو ته. موږ خو تېره پنجشنبه په لغمان کې سو با احساس ملګري سره راټول شو. په اوله کې موږ ډېر لنډ ملګري، کم شمېر ملګري وو، تقریبا 3 تنه. نو موږ په لنډه توګه دغه مسله د اطلاعاتي کلتور ریاست او غین وروسته د ولایت مقام سره شریک کړل دا غي سره په هماهنګي بیا ولاړو مونږ په مازیګر 15 بجو کې په ولایت بازار چې یو چوک د رحماني په نام ته ولاګول په اول ورځ مونږ ډیر لنډه موده کې ناسلوالته د لغمان ولسونو خپل صدقه وکړله دکاندارانو اصنافو نو تقریبا په اول د درې ساعتو کې مونږ لس زره او څلور سوه دوه څلوېښت خپل لومړۍ ورځ دومره افغانۍ راټولې کړې دومه ورځ هم هلته ناستو همدا جریان درلود درېیمه ورځ هم چې په دغه درې څلور ورځو کې چې مونږ تر دې مهاله په کول کې به ووایم څلور لکه یو شپېته زره او درې سوه نهه اتیا افغانۍ تر دې مهاله راټولې کړې دي په دې کې د پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستې ده د مسجدونو څخه هم چندې راټولې شوې دي نو زه مننه کوم د ټولو هغه لغمانیو لسونو نورو هغه افغانانو چې دې سره همکاري کړې مونږ سره په دغه مرستو صندوق کې بدبختانه باید ووایم چې مونږ سره دغه اکثریت تجارانو د لغمان یا هم نور دی قطعاً په دې کې ګډون نه دی کړی او هیله لرو چې ګډون وکړي دا د ټولو افغانانو یو درد دی هر افغان یو افغان دی نو دغه احساس ته که مونږ ګورو باید ټول غم خفګان سره شریک وي خوشحالي مو سره شریکه وي په دې هیله چې دغه مرستې نور هم پراخې شي او مونږ سبا ته هم پلان لرو چې دغه کوم ورونه حواله کړي کوم افغانان هغې ته منتظر پاتې شو
مننه رښتیا هم ستاسو خبره سمه ده د الفت صاحب خبره زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي خان احمدزی له لوګره را سره دی په لوګر کې هم د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې شوې احمدزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دغو مرستو په اړه راته ووایئ چې تاسو څه ډول دغه مرستې راټولې کړې او څومره مرسته مو راټوله کړه
تاسو ته تاسو ټول د دې کوټه رادیو ډېر زړه مننه په لوګر کې د زلزلو ځپلو لپاره په لومړي سر کې ځوانانو کوشش کاوه چې دغه مرستې په انفرادي ډول ټولې کړي خو بیا د لوګر پوهنتون او لوګر ریاست فرهنګ ریاست د ژورنالیستانو د اتحادیې په همکارۍ باندې د محصلینو په همکارۍ باندې دغه ټول راټول سول په یو ځای باندې کمپین شروع چې په دې کې لوګر ولایت په مرکز ښار کې خیمه ولګېدله چې ټول ټال هغه پنځو څلور ورځو کې د خیمې او هم موټر کې هغه محصلین ځوانان چې په ولسوالیو ګرځېدل تقریبا تر اوو لکو تر اته لکو افغانۍ پورې مرسته راټوله شوه
مننه خوشاله اوسئ دیدار صاحب مخکې تاسو وویل چې هلته چې تاسو ورغلی وم ولیدل د پښتنې هغه یو اړخ دا هم و چې آیا پوره مرستې رسېدلې وې دومره چې د خلکو کوم ضروریات هغه اوس پوره کېدل که نه
اول خو بنیادي خبره دا ده چې تلافي او جبران کله کېږي اټس مین نو د دې دا مطلب چې پوره مرستې شوې دي نو تلافي خو چې کوم انساني خسارات راغلي دي د دې خو نه کیږي خو کوم چې هلته مالي زیانونه دا مرستې پسند نه بللې ځکه په هغه ځایونو کې اوس هم کورونه چې کوم دي دا ړنګ پراته دي مونږ چې لاړو سم خلک لګیا وو کورونو هغه کوټو کې چې د دې له سامان دغې را وسته بل مونږ چې له خلکو سره مرکې وکړلې د هغې مرکو یوه لویه برخه دا وه چې دوی ویل چې مونږ د خیمو د کم
نه پوهېږم د دیدار صاحب غږ پرې کېږي خو هڅه به وکړو چې د دیدار صاحب خبرې په خپرونه کې ولرو دا چې دیدار صاحب خپله پکتیکا ولایت تللی او هلته یې د هر څه لیدلی خو زموږ یو مقصد دا و چې په دې هم وغږېږو چې څنګه کېدای شي مرستې راټولې شي یعنې دا یوازنۍ پېښه نه ده له دې مخکې هم داسې پېښې شوې وې وروسته هم کېدای شي وشي او له دې ورهاخوا ډېرې کورنۍ داسې شته دي چې هغوی همدا اوس مرستو ته ضرورت لري نو هغه ځوانان د دوی لپاره څه کولای شي چې هغوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خیریه بنسټونه لري، ټولنې لري. احمد زای صاحب، له تاسې غواړو واورو چې ځوانان څنګه کولای شي مرستې راټولې کړي. یعنی کېدای شي داسې ځوانان وي چې دوی خپله دا کار ورته سم ښکاره نه شي چې دی وګرځي په دوکانونو مرسته دې راټوله کړي د یو بل چا لپاره، نو په دغسې صورت کې څه کول پکار دي؟
زه باید دومره ووایم چې یو 22 او باید 5 افغان وروسته له خپل عقیدې نه باید دا درکړي چې د افغانستان هر ولایت او هر ولسوالۍ زموږ د وجود برخه ده. په دې حساب موږ راغونډېږي، نو کولای شي چې هغه یوې ښې نتیجې سره پای ته ورسېږي. زموږ په لومړیو کې په همدې احساس باندې راغون شو. موږ دا خبره ښایي غیر مناسب او غیر معقوله هم وي او اورېدونکي هم غیر مناسبه واخلي، خو اصلا دا مرستو ارزښت او لاسنیوي یو بیل اړخ دی. خو موږ هلته په غځای کې د موږ د ننګرهار د ولسونو د ننګرهار د فعالو ځوانانو خواخوږي د پکتیکا د ولس سره د افغانستان ټولو ولسونو ته یو ځانګړی پیغام و. همدغسې د لوګر ملګري، همدغسې د لغمان ملګري، نو که چېرې ته وکتل شي د ناامیدۍ او د داسې خبرې کول چې هغه د مایوسۍ حالت ته یو انسان وي چې مناسب به نه وي. هر ځوان په خپل ذات کې دغه وړتیا لري چې وکولی شي خلکو ته خپل کېناست ورکولو سره دوی دغه کار وکړي. دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې په دې کې یو د اخرت ګټه او د عقیدې برخه ده. دویمه خبره په خپله دغه شخص تېرې په دې خپل کار کې بریالی او پاک نفس دی، کولی شي چې ښه عزت خاوند شي او الله پاک یو ښه عزت ورته ورکړي. موږ دغه کار په دغه درې اړخونو باندې راونیو چې افغانستان کې د ملي وحدت خبره عملي بڼه ونیسي. قدم کې هغه د عقیدې برخه زموږ د اجر او ثواب ده چې الله پاک به برکت واچوه، کامیاب هم شو. موږ سره په دې کې مخلص ملګري وو، ښایي ورسره اشنا اوسېږي. عطا الله خوګاڼی او نور داسې ملګري چې ټولنې په منځ کې ښه نوم لري، ښه بیکګراؤنډ لري، د هغوی شتون و چې موږ ته وکړل چې ډېرې زیاتې مرستې له بهر نه راجلب کړي. دلته یوه خبره وه په شعوري لحاظ باندې چې خلک هم ادرسونه ګوري او داسې ادرس چې دا خلک په خپله په ټولنه کې بدنامي ونه لري او دوی چې په مالي فساد کې ښکېل نه وي که کم نه وي، نو کوي چې دوی دا مرستې راغونډې کې وو. د وسه مطابق خبره ده. موږ سب خلک هم وو چې کبورو سوداګرو دوی شنوار نن تر یو ملیون افغانۍ مرسته وکړه. یو ساعت یې موږ به تیر ورسولې، یو فجر یو لک افغانۍ د نیمهار د عربه خبر نن تر مرسته وکړه. تا موږ ته پکې کا پورې تګ راتګ باندې که هم په غاړه باخست، معنا دا چې د وسه مطابق خبره ده. موږ دندل خلک هم ولیدل چې په خپل دی په خار کې د خلکو تپلک یا سپلای مالک ته لکه افغانۍ پیدا کړي. اگر موږ سره څنګه کې موږ سره جذب کاوه خبره ده. احساس ده، خبره ده، فکر ده، خبره ده، شعور ده. او لا شر جنسوان اوانه بغیر د مایوسۍ نه بل څه نه لري. موږ به هر څه د ملي وجبې او تر څنګ لومړیو کې د اسلامي وجبې له مخې وکړل. د ګوتو په شمېر ملګري موږ لومړیو کې راغونډ شو. داسې نه وو چې لومړیو کې موږ سره سل کسان وو یا مو ورته ناستې او جلسې وکړې. دغسې مسایلو کې موږ د وطن خلکو موږ دغه درک کړې. یو څوک د لاسګاډو والاو پنځه یا شپږ کسان شپږ سوه افغانۍ په ټوله ورځ کې ګټلې وې. مازدیګر چندې سنګت ته راوړلې. دغه ځای کې زمونږ د مدیریت ډېر زیات ځانګړی و، ځکه دلته ځینې وړې ډغدې وي چې هغه اتحادي دي. هغو ته موږ تعینات ورکړه. په خارج میشته ملګرو زمونږ مخکینی شخصیت هم په دې کې مطالعه کړی و چې هم کولی شو موږ دې باندې هغوی ته تعینات ورکړو. یو ډېره مهمه خبره په دې مسایلو کې دا شفافیت موجود وي. موږ په لومړیو کې کله چې دا زر افغانۍ هم رالېږلې له خپلو ټولنیزو رسنیو مو ورته د هغه د نوم سره خپرولې. ګرته ډېرو ملګرو به اراده نه وو چې نوم یې ذکر شي، مګر موږ د نورو د احساس د بیدارولو او د خپل ځان د ژمنتیا او پکنسۍ په اړه باندې باید وضاحت ورکړی وای. هماغه لومړی چې کله چې موږ مازدیګر مرسته جمع کړله، یو لک یو شپېته زر افغانۍ لومړۍ ورځ موږ جمع کړې وې. نو موږ مازدیګر په ټولنیزو رسنیو کې هغه په ژوندۍ په اړه باندې حساب کړې. ولسته مو د یو ګونو دوه ګونو حساب ورکړ. خلکو د احساس پیدا کړي چې ګوري دا خلک مخلص دي. هماغه اوس د افغانستان په کچه په ټولو ولایتو کې ننګرهار تقریبا 4 میلیونه افغانۍ را جمع کړې. موږ ترمنځ همغږي ډېره زیاته شوه. متفق شو سره که چېرته د ولس هرې برخې ته د خدای د درد او سلام بیا نه راولي، خوشحالي وي او هر رنګه د وطن یو ملي مسله وي. که ځوانان منسجم کېږي او له خود غرضۍ نه تېرېږي، ممکن دوی به لاسې شي. لکه څنګه چې موږ د الله فضل باندې په دغه کار کې به لاسې شو. اوس به کومه ووایم، موږ د ملګرو مشوره باندې ځانګړې طرحه او برنامه ورته لرو. څنګه چې دار څه باندې وویلې، موږ مشخصا غواړو چې د حکومت د نظارت لاندې ځان به کومه استراري کمیټه د ننګرهار کې د اطلاعاتو کلتور ریاست وو، د دنده د حوادثو ضبط کمیټه وو. دوی سره موږ پوره پوره همهنګي لرو، خبرې ورسره موږ کړې دي.
ګرځي د بی په دغه مرسته کې پوره پوره لاس نو خو البته نو ملاتړ وکړه اجازه را ته راکړه په پیل کې ترڅنګ دې دولت سره زمونږ اړیکې روغې وو ته لري بل کرم بل لاس دا کار
مننه احمد زای صاحب البته په دې به ورسته خبرې وکړو چې څه ډول دغه مرسته په سم ډول ورسیږي او توزیع شي ورسته په دې اړه غږیږو خو دې در صاحب چې برته لخبرونه سره یو ځای شوی غواړم خپلې خبرې مکملې کړي دې در صاحب مهرباني وکړي که تاسو وایئ چې مرستې څومره رسیدلې دي او بل دا چې څه څه ته ضرورت وو د خلکو ضرورت وو مهرباني
تاسو د تلافی او دغه خبره وکړه چې مرستې پسند دي کنه قاعده خدا ده چې کله هلته د ټولو زیانونو مالي زیانونو تلافی او جبران وشي نو زما په خیال بیا به مونږ هغه ځای کې دا فیصله کوو دا حکم به کوو چې یاره مرستې اوس چې کوم دي دا بس اما مونږ چې هلته مصاحبه وکړلې په هغه تقریبا ټول خلک متضرر شوي دي تقریبا هغه کورونه چې ولاړ دي په خلکو را پریوتي نه دي هغه هم د ژوند کولو نه وتي دي نو هغه مصاحبو کې مونږ د ریاضی نه کار واخستو او هغه داسې چې د دینه پوښتنه وکړه دوی به چې ویل چې یاره بس نه دي خاصو کسه یې فرض کړه چې کیسونه مسلې په کې وي چې په اتیا کسه کورنۍ ته څلور خیمه ورکړل شوې دي داسې کیسونه په کې وي چې شپېته کسه کورنۍ ته څلور خیمه ورکړل شوې دي داسې په کې وي چې شل کسه کورنۍ ته یو خیمه ورکړل شوې او په دغه منځ کې یو سړی دغه چې هم چې هغه د کور یو شهید هم ورکړو شهید حکم ورته خامخه کو دا ابو داود حدیث لته نو هغه شهید کورنۍ هغه خلک چې ما وغه غول ناغي په دا باندې واځي موږ ته خبر وکړل چې ما ته تر اوسه پورې یو خیمه هم نه رسیدلې نو دغه دغه ځې صورت حال ده تاسو که بیا وایي چې څنګه میکانیزم څه شه ده څنګه په مخ لاړ شو زما په خیال دا به د بلې برخې خبرې کزه په وغږیږم
او مننه ورسته په دې اړه غږیږو همدا ډول غوړو ل ځلان صاحب څخه هم واورو چې دوی مرسته راټولې کړې دي په لغمان کې نو ځلان صاحب تاسو ویل چې د مرستې لا تر اوسه پورې نه دي رسیدلې کله او څه ډول به تاسو د مرستې رسوي صحه ته او څه ډول به وي شي
من خو د مرستې تبات ان شاء الله د ارس را تنظیم برابرو او دا غمرست پای تر اوسه وکړه چې کله کار مونږ پوره شو ما دا غیره باندې ته دا کمیټه کینی او د ته یو پلان جوړو مونږ خدا سه تر اوسه پلان کې دا سره چې په خپل د امرست سره سره ما ته متذلین ته وی ورسو په خپل لاس باندې ځکه اکثریت دا سه ادارات دي چې مثلا جوګانو ته وسپاریا کومل صداغه په مختلفو طریقو ترغیز یې صحیح ډول نه رسیږي مونږ کوشش تا کوه هغه زمون خدا مقدار ډیر کم دی خو بیا هم د ولس احساسات تاسو ته بیان کوم نو دا په زغ یاد دی دا چې تر خپل وسه همکاري کړي داسې خلک ما ولیدل چې هغه مطلق په خینه درلودلې دواړه په خې فالج وي خو بیا هم غو صندوق تر اغل بل ورور ته غو کړی چې دغه پیسې په صندوق کې واچول یو ورور چې د ایران په مغورز را شوې ده حتی د کار کالیم بدل کړی نه دی هغه راځي دلته په صندوق کې مرسته کوي نو مونږ هغه احساس د تا وها سوال استاد بل پښتنه په سبا دم بیرون د تا وها سوال چې مونږ کې انرژي پیدا کړو مونږ ته نورم تشویق شو دا پروسه لګو د کو دا هم د ان شاء الله زمونږ دا مرستې به تر یو میلیون پورې رسیږي کله الله راځي که مختلفو ادارات مو سره هغه کړی د همکاري وعده کړی دا نو هغه چې کله منظم شو سبا ته مونږ بیا په کینو په دې باندې یو پلان ترتیب ورته برابرو به نو داس پلان لرو چې خپل دا ورسو عمل ته خپل متظرین او اشخاص ته هم کورنۍ ته
مننه خوشاله اوسئ تاسو یادونه وکړه چې مرستې غومره نه دي خو وایي ځنګل کې اور لګیدلې وو ټول مرغانو او حیواناتو براوړل چې دا اور مړ کی مرغې په خپل خلې کې براوړل نو د چا پوری خندلې خو هغه ورته ویل چې زما هم دومره واسطه او زغواړم چې څومره واسط مې کیږي دا اور د مړ کېدو لپاره غومره کار وکم نو که په یو پیخه کې په یو مصیبت کې په یو سخت حالت کې د وی مرغې اندازي هم رحم یو څوک کار کولای شي باید وکي مننه هانت احمد زی ته ورز احمد زی صاحب تاسو هم ک راته وای چې تاسو خپل څه تصمیم نیولای دی چې د غمرس چې تاسو راټولې کړي کله او څنګه برسیږي قربانیانو ته احمد زی صاحب موږ غواړی تاسو فن د احمد زی صاحب غږ ناراضي نه پوهېږم ولې خو خیر دا ستونزې وي او احمد زی صاحب مهرباني وکړئ بلی بلی غک مرادی
هیوات نیپ دی ارتا دلپلو پارا چکم مهم و اساسی مشکلو دی دوا نشتنو سمرج مک معلومات لرل دیگا پڑا بندی دی پلوگر کی دی ایرسی دفتر لخوا نغدی کومک او دوا رسیدل او دی پچن کی دی منگل خیری پنسٹ لخوا کوم نغدی مرسته چیدل تا مکسر وصولا او دی باوجود کمپلی او خیمی آلتا ورسیدی چې هغه په هم کې هلته وړلې پکتیکا ته په یو داسې ځای ته را یغوی مخامخ شوی وو چې د سپیرې ولسوالۍ به د خوست نو حتی هغوی ته یو شی نه و رسېدلی همدغه څلوېښت کمپلې او لس خیمې هغوی ته ورسېدلې او باقي چې کوم دلته پیسې راټولې شوي دي اوته مدره چې نور یې هم ټولې شي د دې پړه باندې تر اوسه پورې پلان نه دی نیول شوی چې څنګه هلته ورسېږي شاید لومړي ضرورتونه اول په ګوته شي ملګري هغه سروې کې تللي دي نو کله چې هم سروې وشوه او دوی بېرته معلومات را کړه نو د همغه په اساس بیا هغوی سره هغه کومې پیسې چې موږ راټولې کړي دي مرسته پر سره کېږي.
مننه خوشاله اوسئ. غواړو د خپرونې په پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدای شي دغه ډول مرستې وشي راټولې شي او هغو کسانو ته ورسیږي چې واقعا حقدار دي. دا مرسته یوازې هغو کسانو ته نه چې زلزلې ځپلې کېدای شي، حتی د هغو کسانو سره هم یو مرسته وشي چې هغوی مثال په پوهنتون کې دي، د پوهنتون فیس نه لري، یا مثال د بېګا ډوډۍ نه لري. دغسې ډېرې کورنۍ شته دي، نو دغه ځوانان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي څه ډول دا مرستې تر هغوی ورسوي؟ دیدار صاحب ته له تاسې ته پوښتو، تاسې خپله د پاچا خان ښېګڼتون لرئ یا خیریه بنسټ ته ستاسې چې داغه لارې مرستې کوي، خپله تجربه کړه ته وایي ځوانان څه کولای شي په دې برخه کې چې د خپلې او غریب او بېوزله وطنوال لاس ونیسي؟
اول خو په دې کې د ټولنې بنیادی خبره هغه د ټولنې شعور ده چې کومه تکرار غوښتیم کلکټیو کانشس وای کنه. ټولنې شعور د ځوانانو زما په خیال دا ډیر بدل شوی دی. کوم کو تاسو ډیر شاته لاړ نه شو، یوازې شل کاله ماضي ته ور شو، تیر ژوند ته ور شو. تاسو بالته ومومئ چې شل کاله پخوا ځوانانو مشرانو یا په دغه خطه او خاوره کې هیچا هم دغه سې بنسټونه، دغه سې د خیر کار، دغه سې بلایوزه، دغه دغه سې یو کار چې هغې کې ګټه او ریا موجوده نه، دا کارونه نه وو. دا په قرار قرار له نورې دنیا نه رنګونه واخیستل شو او په ځوانانو کې یو 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 لوی شعور راپارپا شو. دغه د ټولنې بنیادی اصل همدغه دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي، خلکو کې د لاس ورکولو شعور پیدا شي، په خلکو کې انساني شعور پیدا شي، په خلکو کې د یو بل سره د ملاتړ ورکولو شعور پیدا شي، په خلکو کې د ایثار او د قربانۍ ماده چې کومه ده دا په خلکو کې را پیدا کړی شي. دا اول حالت دی. دویم هغه چې کوم دي دا بیا د میکانیزم حالت دی چې میکانیزم څنګه دی. شعور خو دلته جوړ شو ټولنیز، په کوم میکانیزم باندې بیا دا خلک دغه مرستې ویشي؟ تاسو په خدای باور وکړئ چې زموږ تجربه دا ده چې په دغه کمه موده کې چې موږ د باچا خان ښېګڼتون بنیاد کې خو موږ دلته ولیدل چې خلکو یا حتی بهرنیانو لمونږ سره مرستي وکړلې او دغه مرستې موسساتو ته ور نه کړلې. زه په موسساتو څه نیوکه نه لرم، خو هغوی بیرته مصارف لري، هغوی دفترونه لري، هغوی کارمندان لري، هغوی په دې باندې د بلا قسمه خرچو دغه چې حساب ور اچي. نو هغوی په افرادو باندې دا باور کړی او افراد زما په خیال کې د هغوی کوششونه واړه هم دي، اما چې څومره مرسته کېږي هغه ټوله یا تقریبا ټوله په ځای لګیږي. نو ټولو کې دی کې بنیادی خبره، اوله خبره دا ده چې په خلکو کې شعور څنګه دی. په خلکو کې دغه ټولنیز اجتماعي شعور د ټولنې څنګه جوړ دی چې خلک له خلکو سره په کوم هغه کې په څه ډول مرسته کوي. زما په خیال په دې برخه کې ډېر مزل شوی دی، ډېره رڼایي راغلې ده. خلکو د میډیا د لارې نه وکتل، خلکو د نورو شیانو د لارې نه دا اثرات واخیستل چې د انسان سره بل دا دی. اوس دا احمدزي صاحب په ننګرهار کې دا شی شروع کړ، بعد احمدزي صاحب زما په خیال چې اول سټارټ او بسم الله به هم دوی کړي، یا به زه اول له دوی نه خبر شوی یم. په نورو ولایتونو کې خلکو ته اثر واخیست،
هغه ولایتونو کې چې کوم خلکو مرسته کولې د یو نیم کس یا ماشوم چې چپړې په خونه وي راغی عکس په خور شو دلته به نور خلکو هغه اثر ته واخیست. نو دا د ټولنیز شعور جوړېدل په اول کې مهم دي او موږ په ټولنیز شعور ولرو دا د یو فرد کار نه دی. مثلا احمدي صاحب وایي چې 4 میلیونه افغانۍ راټول شوې. زه فکر کوم چې یو سړی د ډېر زیاتو شتمنۍ نو هغه 4 میلیونه افغانۍ مرستې په یو ځان نه شي کولای. خو که ټولنیز شعور جوړ وي د افغانستان خلک لس لس روپۍ راواچي او ازیز میکانیزم جوړي زما په خیال دا 400 میلیون ته رسېږي. نو رومبی پوینټ په دې کې دا دی چې د خلکو د شعور سطح څنګه ده، خلک د کم فکر او په کم مقام باندې ولاړ خلک دی. دویمه بیا د سختار او سټرکچر او د دې خبرې دي چې هغه مرستې څنګه وشلې کېږي. دا خلک بېرته چا ته حساب ورکوي، فرد ته څه رقم حساب ورکوي، فرض کړه ولس ته چې هغه د احمدي صاحب سیستم ولسي دی هغې ته څه رقم حساب ورکوي، فرض کړه خارجي که څوک مرسته کوي هغې ته څه رقم ورکوي. که دا شی فرض کړه پروژې کېږي، مثال یو ان دغه نه لري دومره لاسرسی نه لري یا د وخت کمی له وجې نه عاجل اقدام کېږي، د خلکو سره قرارداد کېږي چې د هغې سیستم او ساختار څنګه دی. نو زما په خیال به دغه ځای کې باورونه هم جوړېږي. نو شعور او په څنګ کې باورونه چې جوړ شي زما په خیال چې دا 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 په دې لنډ مهال کې یوازې دام نه جناب هیواد صاحب چې مونږ راولګېدو یو سړی یو چا سره مرسته وکړه، دا یو ډېر غټ شعور خورې په دې خلکو کې. زما په خیال دا 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 جذبه دا احساس نسلونه جوړوي.
ډېر مننه. رښتیا هم زه فکر کوم ټولنه کې چې خلک وسیږي باید له یو بل سره ډېر زیات مهربانه وي. که له ده سره یو څه وي او بل یې نه لري نو ښه ده چې دغه څه چې له ده سره دي له خپل یو بل هم وطن سره نیم کړي، له یو بل سره مرسته وکړي. احمدزی صاحب، تاسې مخکې د مرستو د راټولولو په څرنګوالي او ویش خبرې کولې. غواړم له تاسې واورم چې مرستې خو راټولېږي، خلک باور کوي که یوه روپۍ لري که دوه که لس که میلیون ورکوي، خو څنګه دغه مرستې په صداقت سره رسول کېدلی شي؟ یعنی داسې ځینې خبرې هم کېږي چې ځینې خیریه بنسټونه وي هغوی پیسې مثال ځان ته اخلي. یعنی البته دا ادعا کېږي، کېدای شي رښتیا نه وي تر ډېره حده، خو تاسې راته ووایئ چې په دغو مسایلو کې څنګه صداقت کېدلی شي، څنګه حق حقدار ته رسول کېدای شي. نو له تاسې غواړو په دې اړه واورو.
ډېره مننه. لومړی باید دا ووایم چې د دې مرستو میکانیزم موږ دغسې برابر کړی دی چې ټولو ځوانانو په استازیتوب مو وکړیزه کمیټه ورته وټاکله چې دې تګ راتګ هم اسانه یو مدیریت هم په سمه توګه باندې وکړي. هغه ته موږ په رسنیو کې هم دا واورېدل او ولیدل چې ډېری دغسې لوجستیکي مرستې شوي دي. که څه هم مدیدار ته به وویل چې ډېر کورنۍ سره حتی د خیمو مرسته نه ده شوې، دا د یو واقعیت بنا په توګه باندې هلته ورغلی و. د زه خبره موږ ته د باور وړ ده درته ورته اشاره وکړه. خو البته موږ اراده کړې ده چې دغه 4 میلیونه افغانۍ هر کور ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو. هغه ته اوس دې نه پس موږ نشو کولای چې یو ځانګړی سروې وکړو، ځکه وخت موږ سره کم ده. دومره باندې پاتې کېدل هم زموږ ستونزمن وي، امکانات به هم نه وي چې موږ ترور ته کورنۍ موږ کور په کور وګورو څه وکړو څه وکړو. خو البته هغه ته به یو عیني مشاهده هم دا وکړو چې حقدارو ته او په دې کې مستحقینو ته کلی به کلی بانډو باندې وګرځي. کوم چا ته اشتراري کمیټه دایره شوې ده، لومړی خو خدای دې وکړي چې دوی پکې زیاته مداخله ونه کړي چې دوی د خپل نوم باندې راوڅرخي، ځکه دا ولسي ګورنر باید ولس ته پرېښودل شي. خو وروستۍ 2 ورځې کې موږ د ستونزې راولاړې وې د اداراتو له خوا، بغیر باندې به بحث نه کوو، غیر مناسبه ده. خو البته ستونزه دا ده چې موږ هرې کورنۍ ته غواړو چې 10,000 افغانۍ هلته نقدي مرسته ورکړو، او تر څنګ په یو چوکاټ سره کله چې بېرته راګرځېږو د هغوی نه لیستونه واخلو. په لیستونو کې شپږ منګه ځان لپاره چې دولنه برابر کو چې د غیر کورنۍ نوم پکې وي، ادرس پکې وي، تلیفون شمیره کې چیرته کوم مسافر چې موږ سره مرسته کړي، یعنی د خلکو مرسته کړي ده. دغه مرسته ورکوونکي ته کولای شي د خپل مستقیم تلیفون وکړي، د ننګرهار ولسونو ځوانانو ته 10,000 افغانۍ مرسته کړي او کنه. دا هغه څه چې باینده کې زموږ باور لا پیاوړی کولای شي. موږ به خپل رب هغه درته هم پاک مخ ورځو او دلته به هم پاک مخ راګرځو. دریمه خبره مخکې تاسو وکړه له اوددار ته رڼا پہ واچوله، دغه ټولنیز باورونه او شعور خبره وه. خیر بنسټونه خو زه ډېر ځمه تنقید پرې نه کوم، خو البته زما لپاره دوی ښه درسونه ځکه نه دي چې دغه اشخاص په خپل ذات کې ستونزې لري، د خلکو له فکر نه، د خلکو له شعوري بدلون نه. حتی هغه څوک چې ټپي حالت او زخمي حالت کې وي، دغه نه بده استفاده کوي. دوی غواړي چې ځان لپاره بازار موندنه پرې وټي. البته ځان لپاره ترې لګښت برابرولي او لس سلنه پیسې وي، دا به دومره ستونزمنه خبره نه وي. که او چاته مې وسره نه خیر رسېږي، لس خیر ده، نو ته هم ورسېږي، ته دوی به وچلېږي. خو دوی برعکس بیا د حتی د کورنیو هغه اصلي عزت نیلام کوي کله کله داسې انځورونه خپرولو نه وي. په دې برخه کښې باور وکړئ زه شپږکلنه تجربه لرم. رسمي ادرس مې درې میاشتو لپاره فال کړی وو چې زما په خپل نوم باندې یو بادام افغان خیریه بنسټ وو په 2018 کال کښې. ادارې ته بیا ملګري معلومات لري، خو هغه وخت کښې چې کله ما ولیدل داخل کښې دغه موضوعات ډېر زیات جنجالي دي، حتی دې پورې چې یو کس به 100,000 افغاني مرسته کوله، ما ته به د بنسټونو والا وینا کوله چې ورور ته دغه مرسته د یوې کورنۍ به زه درې کورنۍ ته ورکړه، درې ویډیوګانې ورنه وکړه، هغه رسنۍ ځکه د خلکو چې کوم خارج میشتې ملګري دي داخل کښې ملګري دي هغه اصلي احساس او جذبه یې ورته بېرته وژله، تر څو پورې ډېرې پیسې پرې راغونډې کړي او ځان پرې مور کړي. ما د پاره خیری بنسټونه په کلو کښې 2 هم د اعتماد وړ نه دي. همدغه وجه وه چې ما ترې لاره جلا کړه. په فردي توګه باندې ټول ملګري په جریان کښې دي، هره اونۍ، هره میاشت، حتی په هره ورځ کښې زه هڅه کوم چې د خلکو سره مرسته همکاري وکړم. دغه للۍ 5 کاله کېږي دوامداره ده، په چا باندې احسان نه کوو، خپل باور مو هم ساتلی ده او تر څنګ یې حق اقدار ته رسوو. دېنه معلومېږي چې که څوک وغواړي کوم ادرس ته به اړتیا نه وي چې هغه دې یوازې یوه تمثیلي ژړا وکړي، دوی ورباندې باور وکړي. یو واقعیت هم دا ده چې که چېرته څوک کولی شي تا سره مرسته وکړي، په ورور ګاونډي خپلوان دې باور وکړي، دیدار صاحب باندې باور وکړي، ورته ودرسئ. دغه دیدار صاحب په جریان کښې زه په ننګرهار کښې بازې کېږم، د کابل یم، مونږ د یو واحد ملت په توګه، زه د کابل سروډي یم، ننګرهار کښې چنده ټولوم، پکتیکا ته لېږم، مونږ د واحد ملت یو رښتینی انځور دنیا ته خپل ملت ته وړاندې کړه. یعنی مخکې دیدار صاحب وویل چې مونږ ننګرهار کښې آغاز مونږ وکړه، ځان ته کریډیټ ډېر نه ورکوم، خو د دغې مسلې پیل ما خپل ځان نه وکړه. ما ونه غوښتل چې دومره یو څوک تا باندې باور هم کوي، انرژي هم لري، وخت هم لري، څنګه کولی شي چې اصلي خلکو لاسنیوی ته وکړي، لاسرسی ورته وکړي. اوس تګ په مهال به انشاءالله کلي په کلي، کور په کور، د کونډې هغلته د معذوره شوي، د یتیم د سیر پاتې شوي په سر لاس راکش کوو او د هغوی سره مثبتي مومې لاسنیوی کوو. خدای دې وکړي چې څوک به کښې خاصه مداخله ونه کړي. 2 ورځې واړه واړه مزاحمتونه موجود وو چې هغه ممکن رسنیز کول مونږ ته لاس منځې را ولاړې کړي، نو هغه مزاحمتونه د خدای فضل باندې هغه له منځه لاړل. ولس په جوابګوي مونږ کوو، زمونږ رهبري کوي چې باید دغه پیسې څنګه راټولې شوې، څنګه وړاندې لاړې. د هرې ورځې د هر فرد حساب کتاب مونږ سره پروت ده، کولی شو چې خپل ولس ته وړاندې کړو د راتلونکي باور لپاره او خپل رب ته پاک سوتره ورځو. مونږ په دغه
5 ورځې
نه دي اخېستې، خپل جب نه مصرف بچې کړی، حتی مونږ تګ هم په بل چا باندې سپانسر کړی چې مونږ لارې مصرف بل څوک په غاړه واخلي.
مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. ځلان صاحب، له تاسې پوښتو، څه ډول دغه باور ساتل کېدای شي چې ګنې یو څوک مرسته کوي او هغه مطمئن وي چې زما مرسته بې ځایه کېږي نه، بې ځایه نه ځي، بلکې یو داسې کس ته رسېږي چې هغه ضرورت ورته لري؟ نو څه ډول ځوانان کولی شي دغه باور رامنځته کړي او تر څو خلک باور وکړي، مرستې وکړي او دا مرستې بیا د یو بېوزله کس په درد وخوري؟
مننه. لکه څنګه چې دیدار صاحب او احمدي صاحب پرې رڼا واچوله، زه هم د هغې خبرو په تاکید وایم چې نن سبا ځوان د پرنۍ وخت ځوان نه دی، دغه جګړې خوښوونکی ځوان نه دی. نن سبا دا ځوان پرمختګ غواړي، دوی تعلیم تحصیل کړی، لکه څنګه چې تعلیم تحصیل کوي همداسې دا ټولنیز اخلاق هم پیژني. نو د دې لپاره چې مونږ اعتبار رامنځته کړو، باید لومړی واحد امت شو. دا چې امت نه شلو په ټوله کښې، نو ملت جوړېدلی شو. باید لومړی د واحد ملت احساس رامنځته کړو. مونږ باید د یو بل په درد ودردېږو، داسې ودردېږو چې په رښتینې واقعي ډول توګه باندې. دا دردېدل په دې معنا نه وي چې تجارتي بڼه ورته ورکړو، خپل ځان ته ګټه وکړو. دا چې باور رامنځته شي، باید شفافیت د طرفین لور په پام کښې ونیول شي. مثلا حساب کتاب دلته باید مراعت شي. که څوک پیسې راخلي، هغه باید بېرته ځوابګوی وي هغه شخص ته. دا چې احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې په فیسبوک او ټولنیزو صفحاتو کښې عین مسله مونږ هم تکرار کړې ده، دا هغه څه چې په ټولنه کښې اعتبار رامنځته کوي. دا چې اعتبار یو څوک کوي، دنه سخته دا ده د اعتبار فضا رامنځته کول. نو ځوانان په دې کښې چې مصره ټولوي، دوی مسؤول دي په دې باندې چې اعتبار فضا رامنځته کړي او بیا دا شوی اعتبار دوی ړنګ نه کړي، له منځه یو نه شي. ځکه دا د ټولنې د وروسته پاتې والي لامل کېږي. ځکه ما چې نن اعتبار مات کړه، هغه شخص زړه ما مات کړه، سبا بل ځوان راجګېږي زما په ځای، هغه هم داسې فکر کوي هغه سپانسر چې دا پرون هغه ځوان دا غلطي وکړه، نن به دی هم کوي. نو باید هر ځوان دا په نظر کښې ونیسي. زه په ټول په دې ډاډه یم دا چې نن مونږ سره هم په دې دغه کښې یو ټولنه وه. مونږ دې ټولنې ته وویلې چې تاسې یو اړخ ته او دلته چې راغلي د یو فرد په توګه متاثر منو. مونږ د هېڅ کومې ټولنې او که هېڅ کوم ادرس نه دلته نه راغلي، صرف د افغانیت له ادرسه او د اسلامیت له ادرسه دلته راټول شوي یو او تر اخره به همکار پاتې کړو. همداسې مو وکړه. یو لار ستونزې وې،
هغه ستونزې تر یو حده مبارزه وکړه حل شوې. نو کوشش باید وشي چې څنګه اعتبار څوک پچا کې اعتبار مات نه شو، د اعتبار فضا تر اخره هغه څه وساتل شو باید ځوابګوي وي په هغه برخه کې.
مننه خوشاله سید ځلان صاحب. احمد زی صاحب، لتا سیم وړ پام دیړ واورو چې مرستې خو کیږي، خو ستاس په نظر د ټولېدلو مثال ځینې ځوانان ځي له خلکو مرسته غواړي، په دوکانونو ګرځي یا له ځینو کسانو سره ګوري، ځینو دفترونو ته ورځي، ځینې مثال په ټولنیزو شبکو کې د مرستو غوښتنه کوي، که د مرستو د راټولولو په میکانیزم وغږېږي، ستاسې په نظر کومه لاره یې سمه او مناسبه ده چې ښې او داسې مرستې راټولې شي چې هغه وروسته بیا د یو چا په درد وخوري؟ زما غږ اورئ خاند احمد زی صاحب؟ پیغام دوا احمد مهربانی که از موږ پښتنه مو اوریدلې وي، غواړم هم دا پښتنه جواب کړی.
او په خې هیواد صاحب زما چې په نوم باندې زوم غلط شوم، په موم کې خو نن سبا خو هغه په وخت نه دی چې او چا بچا سره مرسته وکړه او سړی به ورکسو. اوس خو سوشل میډیا دا فیسبوک دی تر ټولو مهم شی، فیسبوک دی څومره چې پیسې راټولېږي، څومره چې ځوانان کار کوي، ټول ځوانان معلومیږي، اعتبار خلق معلومیږي، بے اعتبار خلق معلومیږي، اعتبار والا بنسټونه معلومیږي، بے اعتبار بنسټونه معلومیږي. نو دا موږ ته پکار دغه مرسته کوونکو ته پکار چې د اعتبار خلق وپیژني. تر ټولو مهمه دا د اعتبار سر دی، بنسټ دی بچا خان. نو دغه موږ له فیسبوک پیژنو، هغه اعتبار هم له فیسبوک معلومیږي، هغه مرسته چې ورسره وسي بیرته مرستې چې ته ورسیږي هغه له فیسبوک موږ ته معلومیږي. نو ښه خبره دغه ده چې د یو چا په پیژندلو کې اول پیژندل په باندې دیغه فکر وسی، او کله چې و پیژندل سو کسانې غو سر د مرسته وسی، بل دا د خو د رضا لپاره مرسته ده، که څوک کې غلا کوي، څوک پکې شکی کوي، او که څوک ځای ته رسي، نو دغه د خو د رضا خبره ده. نو باید هغه سم هغه هم نظر کې ونیول سي. نو زه فکر کوم چې مرسته به ځای ته ورسیږي.
مننه خوشاله اوسئ. البته په خبرونه کې بادام احمد زی او هاند احمد زی را سره دی. زه چې کله د احمد زی صاحب په نوم پوښتنه کوم، نو ځکه هاند صاحب هم یو څه پکې غلی شو. خو خیر، بیرته راځو دیدار صاحب ته. دیدار صاحب، خبرې وشوې تر ډیره. غواړم د خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې وغږیږو چې البته ځینې یادونې وشوې، خو دغه پوښتنه چې موږ له هان سب څخه وکړه چې څه ډول مرستې راټولې شي په دې وخت کې، یعنی یو مسله دا هم ده چې مثال ځینې خلک چې ګیله او شکوه لري، هغه په دې لري چې عکسونه ویډیوګانې ډېرې اخیستل کېږي یا یو ډول ډېر تظاهر کېږي د دغو مرستو. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه انتقادونه راکم شي؟
هیواد صاحب، دا انتقاد ډیر په ځای دی. د دې په ځای چې دا انتقاد راکم شي، باید دغه بڼه بدله شي. زما په خیال زه تاسو ته یوه حواله د ایډم سمیت در کوم. هغه په یو ځای کې ویلي وو چې د فقیرانو اصلي فقر، د فقیرانو اصلي مصیبت د دوی د هیلو فقر دی. اکمین د دوی مایند داسې سیټ دی چې دی غریب دی. نو که چېرته موږ د یو کس انټرویو اخلو یا د یو کس عکس اخلو، د هغې سره جوخت، د هغه کیسه کوو یا یو منظر کشي کوو، نو په دغه وخت کې دغه ماشوم یا دغه لوی چې کوم موږ دی رسنیز کړی دی، دا ظاهره ده از یو انسان، از یو هغه ذهن چې دته خدای ورکړی دی، دا ظاهره خبره ده چې کله دی د خلکو سره سبا مخ کېږي، نو د ده په اندرون کې، د ده په فکر کې، د ده په احساس کې به د کمترۍ چې کوم حالت دی، کوم احساس دی، دا به راغالبیږي او په دې کې به ډیریږي. موږ کله وار ډیر کله په لوی لاس باندې خلک چې دی دا فقیران کوو. زمونږ د یو بوجۍ وړو غړو مرسته چې ده، دا د دې په ځای چې په دې باندې موږ دا خلک آباد کړو، د دوی مرسته وکړو، موږ په لوی لاس دا خلک بربادوو. او دغه بربادۍ لاملونه وجې مخکې په ملګرو خبره وکړلې چې دا دا تاسو نوې چې ډېر تظاهر کېږي او دغه خلک په لوی لاس اخیستل کېږي او په میډیا کې رسنیز کېږي. نو زه فکر کوم د خلکو روان دی، د خلکو په اندرون کې وایي ګو موجوده ده چې هغې ته اقبال خودي وایي، انا ورته وایي. نو دغه دغه په لوی لاس دغه بنسټونه ووژل. زموږ پالیسي داسې ده چې موږ د هیڅ انسان لا ولې ورځ نیولې تر دا اوسه پورې بغیر د یوې استثنا چې هغې دپاره هم زه دلیل لرم، موږ د هیڅ انسان عکس په فیسبوک کې داسې نه دی کړی چې هغه موږ بلر کړی نه وي، د هغه مخ موږ پټ کړی نه وي، او د هغې سره جخص موږ د هغې ریئل داستان نه وي لیکلی. ویډیو حالت ته چې کله راځي په ویډیو کې هم مخونه مکمل بلر کوو، او آوازونه چې کوم دي دا بدلو تر چې د هغې خپلوان هغه آوازونه ونه پېژني. نو زما په خیال دا اوس بیل دغه دی چې د خلک انتقاد کوي، خلک ډېر په ځای دي، انتقاد باید وشي. تاسو به کتلي په ډېرو ملکونو کې چې مرستې کېږي په هغه ځای کې دغه سیستم نه وي، هغې په بل میکانیزم باندې بېرته چې دی حسابونه ورکوي. مګر موږ افغانان مجبور یو چې مثلا په فیسبوک کې زما کابو څومره فالوورز دي، د احمدزي صاحب تر 5000 واوړي، نو دا چې بېرته حساب ورکوي خلک وشرمېدل او که په سر کې دغه کوي، نو اټ مین موږ په لوی لاس باندې چې د خلکو اندرون وجنو، د دوی فکر وجنو، په دې کې چې کوم حرکت دی دا وجنو. دویم حالت بیا د دې خبرې دا دی چې موږ خانن مرسته وکړه، دا سړی اړ دی، مجبور دی، داغه جاج ما واخیسته، داغه پښتنه ما وکړله، هغه خو په څه وجه مجبور دی که نه؟ نو هغه وجه ختمول غواړي، هغه وجه ختمول غواړي تر چې دا سړی په خپلو خپو ودرېږي. زما په خیال بیا موږ بل بحث ته ننوځو که چېرته په دې باندې خبره کوو چې مای خور ته د مایی نیولو چل ور وښایي. زما په خیال بل بحث ته ننوځو، له پوښتنې وځم. دې سره خو به زمیمه بله پوښتنه نه وه هېواد صاحب، همدغه مو راته وویل.
همدا پوښتنه مو کوله چې کېدای شي د مرستو په ډول ځینې نیوکې وي، خو دې لپاره چې دا نیوکې راکمې سي څه کول پکار دي چې تاسې ځواب ووایئ؟ مننه کوو. البته ماته مو یوه خاطره را یاد کړه، زه یو وخت کې یو راپور مو جوړولو د بېوزلو مېرمنو په اړه. نو یو مېرمنه وه، سړک په غاړه ناسته وه، ما غوښتنه ترې وکړه چې مرکه ورسره کوم، خو دې راته ویل چې زه مرکه نه کوم، ځکه ما مخکې یو ځل مرکه کړې وه، نو دا ټولو خپلوانو مو لیدلې و. ما زه خو وایي سیاله ښځه یم، خو اوس چې مجبوره یم دلته ناسته یم، داسې نه ده. نو رښتیا هم خلک سیال خلک دي، خلک بله سیالي نه غورځو. مننه کوو دیدار صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد جانداد جهاني خپرونه کې را سره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب هم پکتیکا ته تللی وو، هلته په پکتیا کې راټولې کړې مرستې تر پکتیکا والو رسولې وې، خصوصا هغه چې زلزلې ځپلې. جهاني صاحب خیر، ښه راغلاست، تر توې په خیر راغلې. که راته ووایه چې دغه ستاسو د مرستو میکانیزم څه ډول وو، څه ډول مو راټولې او څه ډول مو تر خلکو ورسولې؟ سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو لوستونکو، درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم
السلام.
دکتر څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د پکتیا په ولایت کې یوه اندازه مرستې راټولې کړې وې، او یوه اندازه او د موږ اصلي فنډ چې کوم ده هغه په امریکا کې ملګري ولو چې هغو فنډ رایزنګ کړی و، او په کافي اندازه باندې فنډ هلته راټول شوی و. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا فنډ په داسې توګه باندې ولګوو چې له یو طرفه چې اغېزمن واوسي، او له بل طرفه په کومو مصارفو باندې مو د ډیرو خلکو ژوند په داسې توګه باندې بدل کړی وي چې د دې په ژوند او راتلونکي باندې اوږدمهاله راتلونکي باندې مثبت تاثیرات ولري. موږ ساحې ته لاړو او هلته مو یوه لومړنۍ ارزیابي اسسمنت ترسره کړل، ځینو کسانو سره مرکې وکړې، او د سیمې د تنا د ګیانې ولسوالۍ ټولو هغو کسانو څخه چې هغه زخمیان درلودل یا شهیدان درلودل لاغو کورنیو څخه مو ډیټا راټول کړه، او له تحلیل څخه وروسته مو د هغه لپاره ځینې کوچنۍ پروژې برنامه ریزي کړې، یعنی ډیزاین مو کړې چې د هغو له طریقه چې به موږ په راتلونکو اونیو کې دغه مرستې تر هغو خلکو پورې ورورسوو.
مننه. تاسو وویل چې هلته وګرځېدلی، یعنی څېړنه مو وکړله، که لږ دا راته ووایه چې مثال تاسو کېدای شي هلته ځینې نور بنسټونه هم لیدلی وي، د هغوی کار مو هم لیدلی وي، څنګه کېدلی شي دغه کومې مرستې چې راټولېږي یو څه په ښه ډول تر خلکو ورسېږي؟ یعنی تاسو کېدای شي خپلې تجربې په دې اړه راسره شریکې کړئ.
مننه. موږ چې کله ساحې ته تللی وم، د ما لپاره لومړنۍ اندېښنه همدا شی وه سی دا څنګه په یو شفاف توګه باندې دغه مرستې ورسیږي. د نیک مرغه تر پخوا وضعیت یو څه وای دا، مثلا اوس خلک مستقیم لاسرسی لري، اکسس لري هغه ساحې ته، مخکې که چېرته ډونران و هغه نه سوی کولی ساحې ته لاړ شي. مثلا د همغې سیمې کسان یې راغوښتل مرکز ته یا کابل ته یا کرنې ته، او همغلته یې دویم او درېیم لاس باندې توضیح کېدلی و، اکثره وخت خلکو تر منځ خپله تقسیمېدلې. ولې دا ځل چې موږ ولیدل هر بنیاد او هر بنسټ خپل هلته اسسمنت کوو، ځایونه یې لیدل او خلک یې لیدل، او د هغو مطابق یې خلکو ته مثلا خپل لاس باندې مرستې ورکولې. دا یوه ښه نقطه وه. ولې ستونزه دا شی ولس یوه هماهنګي موجوده نه وه. یوه مثلا کېدله چې ځینې کورنیو څو ځله مرستې ترلاسه کړې وي، ولې ځینې کورنیو هېڅ مرسته نه وه ترلاسه کړې. دویمه جدي موضوع دا ولس د مرستو بڼه، هر چا چې مرستې ورولې، خیریه نهادونه او افراد ولو یا موسساتو، که څه هم سی یو این او خټو موسساتو ښې برنامې درلودلې، ولې دغه کوچني بنسټونه چې ډېر سابقه په دغه بشردوستانه مرستو کې یا ایمرجنسي حالاتو کې د مرستې سابقه نه لري، دی نه پیدل. مثلا ځینو تکراري شیان راوړو، ځینو داسې شیان راوړو چې هغه هلته اصلا نه استفاده کېږي. یعنی ما ولیدل چې هلته مدني اوبه خلکو راوړو، خلک چې موږ هلته په کافي اندازه باندې د چنو اوبه درلودلې. مثلا هلته خلکو ګاز ډبې راوړې وې، در حال کې خلک هلته تنال لرګیو نه استفاده کوي، او هېڅ د دغې دوکانونه هم هلته مثلا نه پیدا کېږي چې څوک ګاز مثلا دوباره بیا هغه د ګازو بالونونه ډک کړي. نو دلته یعنی هغه د مرستو د توضیح میکانیزم، د مرستو ډولونه یو څه دغه سیولو سي ډېرې د خلکو سره مرسته نه سوی کولی، یا هر اقل په لانګ رن کې مرسته نه سوی کولی. سید مثلا د یوې میاشتې دوه میاشتو لپاره د دې لپاره خوراکي توکي، د دې لپاره یو اندازه پیسې او دا شیان برابرېدلی شوی، ولې لانګ مثلا داسې په بنیادي توګه باندې یو مثلا متضرر شوی کورنۍ ژوند بدل کړی وای د 500 کلونو د 100 کلونو لپاره داسې کارونه نه وسوي. همدا وجه وه چې موږ ځینې متفاوتې پروژې تر پلا لاس لاندې ونیولې چې هغه کولی شي هر اقل که د دوو درې او څلورو کورنیو وي، ولې ژوند د ډېر وخت لپاره په مثبته توګه باندې تغیر کړي.
ډیره مننه جهانی صاحب، خوشحاله اوسې. احمد زید صاحب، بادام احمد زید صاحب، له تاسې غواړو پښتو چې کومې مسلې چې استاد جهانی یادې کړې چې په ځینو کسانو تکراري شیان راوړي وو، یا داسې شیان راوړي وو چې هلته ضرورت نه ورته، د دې لپاره چې دغه مرستې په ښه ډول ورسیږي، یعنې هغه اړتیاوې پوره کړي، څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لومړی خو باید دومره ووایم چې د دې مثال داسې وي چې کله سړی له هغه چاپېریال سره آشنا نه وي، او هغه سیمې سره آشنا نه وي، او عملي مشاهده هم نه وي کړي، هغه باید دغسې پاتې راځي. مونږ یو څو چې ډېر ورته متوجه یو، ځکه مو د نغدو پیسو هغه پرېکړه به زنه په خپل ذات کې وکړه چې دې پیسو نه دوی په ځینې مسایل دي چې هغه که زه ووایم په کور کې چې هغه هېڅوک هم چاته نه راوړي، او نه ممکن څوک جدي ونیسي. نو هغه شیونه چې هغه د کور لومړنۍ اړتیاوې دي، دغه غنم او وریجې، وړو غوړي خی ډېرو خلکو ور وړي وي، نوې سوداګرو، موسساتو، نړیوالو بنسټونو او داخلي دوی ورته لیږلې دي. په دې خوراکي موادو کې خپل میکانیزم لري، مخکې نه ذخیره لري، دغه استرالي حالت کې ورته رسي. موږ ځکه د نغدو پیسو فیصله کړې چې هغوی د ځان د باره په خپل هغه څنګه دی واره کې اوس نو فیصله دا ده کې چیرته امکان دی چې موږ څلور میلیونه افغانۍ 200 کورونې ته ورکو، نو هرې کورونې ته 100,000 افغانۍ ورکولای شو. که خوراکي توکي د 200 حل شوي، کورونی مشکلات حل وي، او به دې کولای شي د کور د بار هغه وجاړې سوی برخې، یا هغه لرګي چې ارتیا ده چې باید راوړي، او یا په کور کې ځینې نور شیان دي چې هغه باید راوړي، چې بیرته په عادي توګه باندې دا کور راوړي، دغه پیسې پر مرسته ورسره کولای شي. چیرته موږ کور سره کورونه سره مرسته کوو، نو موږ کولای شو 10,000 افغانۍ هرې کورونه ته ورکړو. پیسې ته فلم ځکه ونیو چې موږ دا چاپېریال سره خاص آشنا نه یو، په لوړه کچه باندې د ښوونځیو بیرته ورته راغول، یا د مثلا د جماعتونو راغول، هغه ښایي زموږ مسؤلیت هم نه وي. ګرچې دومره پیسې هم موږ واقعونه لرو، اگر دولت مسؤلیت دی ښایي چې نړیوالې موسسې په دې برخه کې خپل مخکې تګ سره ځان برابر کړي. خو البته
مننه احمد صاحب،
صابریار کې عملي مشاهده وشي، موږ نغدي پیسې ورته ورکوو دا موږ نظر کې نیولې.
کور ودان خوشاله اوسئ. غواړم د خبرونې د بیخي ورسته شي بيدی د سپلنډه توګه که ملمنه راته وای چې د مرستې در ټولول او توزیع کول په محل اغه ځوانان چې دا کار کوي کوم خبره ته باید پام وکړي. ځلان سیبل تاسې اورو که په یو دقیقه کې په دې اړه خپل خبري خلاصه کړئ.
مننه.
ځوانان خو باید لومړی شفافیت ته مطلق پام وکړي او دغه هر کار چې شروع کړي د الله رضا په خاطر وي. دوی باید شخصي ګټو دلته دغه ونه کړي.
او به خیزلان صاحب د زموږ خپل غږ هم راځي بیرته که د راډیو غږ یو څه ټیټ شي چې ستاسې غږ په ښه ډول واورو.
بخښنه
غواړم. مهرباني.
نو لومړیتوب باید دې ته ورکړ شي چې هغه سیمه کې څه شی ضرورت دی. دا چې ضرورت مشخص شو بعد لاغې نه اضطراري پروژو کې داسې وي چې لومړی مرستې لومړیتوب کتل کېږي بعد لاغې ورته حل لاره جوړېږي. نو موږ دلته باید دغه اعتبار ته هم پاملرنه وکړو، ضرورتونو ته هم پاملرنه وکړو. بعد لاغې چې ضرورتونه مشخص شو او مرستې راټولې شي دا باید په شفاف ډول هلته ویل شي بغیر له دې چې شخصي مداخلې پکې صورت ونیسي او هغې کې کمی او کاستي رامنځته شي.
مننه، خوشاله اوسئ. خان صاحب، له تاسې هم اورو، ستاسې په نظر دغه ځوانان چې مرستې راټولوي او ویشي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خبره دا ده چې خلک لنډه توګه وایم چې باید شخصي او دغه شی شخصي نه کړي او کریډیټ ځان ته ونه اخلي چې که دا ولسي شی دی او د ولس سره باید کومک وسي د هغوی د پېژندلو او د هغوی د مشخصولو. دا چې څوک دومره کولی شي مرسته راټوله کړي نو هغوی کولی شي هلته هغه کسان مشخص کړي او هغه مهمو کسانو ته هغه اساسي اړمنو کسانو ته شی ورسوي.
مننه، خوشحاله اوسئ. دیدار صاحب، له تاسې هم غواړو واورو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې باید ځینو مسایلو ته ځوانان پام وکړي، خو په اخر کې که راته ووایه چې کوم مسایل دي هغه ځوانان چې مرستې راټولوي چې هغوی ورته پام وکړي.
سیستم چې وي، دغه سیستم که کلي وي او که هر ټولنه د خپلې پالیسۍ په نقطه نظر کې جوړوي. مثلا آګاهانه قدم اخیستل دي چې هغې باندې مخکې هغه ملګري ډېر ښه مثال ورکړه چې هلته خلکو معدني اوبه وړې وي. نو که سړی مکمل آګاهي ولري، آګاهانه قدم پورته شي، شمېرلی قدم پورته شي، نو زما په خیال دا مسله حله ده. خو ټولې کې بنیادي خبره بیا پکې د حساب ورکولو ده او د داسې یو میکانیزم جوړول چې ډونر بل وغیرہ هغه ځینې خلک چې ولسي دغه لري هغه مجبور دی ولس ته حساب ورکړي. ځینې چې د ډونر په حساب مثال یو دوه درېو کسان ورته دغه کړی دی هغې ته حساب ورکړي. نو همدغه دوه خبرې دي پکې. زما په خیال که دا دغه شي بیا که سړی ځینې خبرې هم پکې راتلی شي. خو دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې یو صادقانه عمل دی، بل آګاهانه قدم اوچتول دي.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد جهانی، غواړو تاسې هم په اخر کې همدا پوښتنه وکړو، تاسې هغو ځوانانو ته څه وایئ چې هغوی خیریه کارونه کوي، مرستې کوي، نو دوی باید څه وکړي؟
مننه ملګرو میلمنو، ښه نظریات ورکړو. شفافیت زما په نظر باندې ترانسپرنسي یا اکاونټیبلټي حساب ورکول دا باید دي، چون هغه د خیریه نهاد چې څوک مخکې وړي طبیعي ده هغه هغه اولین کس یا یو کس فنډ راټول کړی وي هغه یو ښه اراده لري. ولې په بنسټ کې کېدله چې ځینې کسان وي چې له هغه څخه سو استفاده کوي او غواړي سو استفاده وکړي. نو دلته که دغه اولین کس چې څوک فنډ ورکوي هغه د تفتیش په اړه باندې یو فکر ولري چې دغو خلکو پسې وروسته مثلا تفتیش وکړي یا له اول څخه دغسې یو میکانیزم ورڅخه وغواړي، یو پلان ورڅخه وغواړي، بودیجه ورڅخه وغواړي چې کوم اندازه بودیجه چاته ورکوي، په کومو ځایونو کې استفاده کوي او څنګه موږ کوس صحیح استفاده کړي، صحیح مونږ استفاده کړي. نو په دې شکل باندې یو صحیح د بودیجې د مصرف پلان او په عین حال کې له شا څخه تفتیش او کتنه او مانیټورینګ کولای شي چې د فساد مخه ونیسي. بله مهمه نقطه دا ده چې ډونران باید ته توجه وکړي چې اوس په ساحه کې تقریبا ځینې ساحل خلکو سره تماس کې هم کافي اندازه باندې غذایي مواد ورغلي دي، خیمې ورغلي دي، نور شیان ورغلي دي. یعنې لنډمهاله ستونزې د دوی حل دي، د اوږدمهاله ستونزو د حل په اړه باندې باید کار وکړي. مثلا د هغې سیمې خلکو ته په بهر کې که کېږي عربي هیوادونو کې د کار زمینه سازي وکړي، مثلا د هغې سیمې محصلینو ته په کابل کې یا نورو ځایونو کې د انګلیسي ژبې د کورسونو د کانکور امادګي د شخصي پانتونونو یا د نورو کې، یا مثلا د هغې سیمې ماشومانو ته کابل کې د زده کړو زمینه برابره کړي کوسي متاثر شوي دي. او په دې شکل داسې کارونه وکړي چې د دغو کورنیو په 15 کاله او 10 کاله راتلونکي باندې مثبت تاثیر ولري.
ډیر مننه استاد جهانی، خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو په دې وغږیدلو چې ځوانان څنګه کولای شي په استراری وختونو کې له خلکو سره مرستې وکړي. د خبرونې له میلمنو عنایت الله دیدار، استاد جانداد جهانی، بادام احمدزی، عزیز زلان او هان احمدزی څخه مننه. له تاسې هم مننه چې تر دې د مرا سره وای، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سپیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا